The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته خراغلاست نن جمعه د 2019 کال د جنوري د میاشتې 11مه ده چې د مرغومي میاشتې ل 20مه سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د زیارت یا پنځمه د مخوستان 8 بجې دي دا د امریکا غږ ډیوا ریډیو درې ساعته سهارانه خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سرټکی د افغانستان د سولې په تړاو هلې ځلې دوام لري او پرې لړکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی بل فلو د هند د پوځ مشر غږ کړی چې له طالبانو سره خبرو کې دی هند ته هم ځای ورکړل شي په امریکا کې د فدرال حکومت جزوی بندیدل لا نه دی ختم شوی او صدر ترامپ ویلي چې امکان لري ډیر زر بیړنۍ حالت اعلان کړي او د امریکا خارجه وزیر مصر ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د امریکا پر ملګرو عربو هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې د خپل ونډه سیوا کړي او سم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد هلې ځلې دوام لري او په یو نوي اقدام کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیجنګ ته تللی او له چینایي چارواکو سره یې خبرې کړې دي بل پلو د هند د پوز مشر ویلی دي چې هند هم د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې شامل کړي شي چې خبر شي څه روان دي د هند د پوز مشر بپن راوت په خپلې کلنې وینا کې وویل چې هند د افغانستان سره علاقه لري او لري نو په کار ده د طالبانو سره د سولې په اړه په خبرو کې ګډون وکړي هغه څو ورځې مخکې د رسنیو سره د خبرو پر مهال هم د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو هرکلی کړی وو د یادونه وړ ده چې هند په مسکو کې د طالبانو سره په یوه غونډه کې ګډون کړی وو خو هند خپل دوه سازي مسکو ته لیږلی وو مګر هغوی یوازې د خبرو څارګر وو په پا پاکستان کې د نیب یا د احتساب ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویلي چې د دوی پر ادارې هیڅ قسمه فشار نشته او هغه د وزیر اعظم پر ضد هم تحقیقات کولی شي د نیب چیرمن د حکومتي وزیرانو هغه بیان هم رد کړی دی چې ګنې د وزیر اعظم پر خلاف د نیب د کاروایو له وجې د وزیر اعظم بې توقیري شوې ده په لاهور ښار کې له میډیا سره د خبرو پر وخت د نیب مشر وویل وزیر اعظم ته د نیب له خوا هیڅ معافیت نشته او پر خلاف یې تحقیقات کېدی شي د جاوید اقبال په وینا د دغو تحقیقاتو مطلب د وزیر اعظم عمران خان بې توقیري نه بلکې هغه ته عزت ورکول دي ځکه چې وزیر اعظم عمران خان خپله وایي د بډو رشوتونو ختمول د دوی د حکومت لومړی کار دی د امریکا صدر ډانلډ ترامپ د زیارت یا پنځمه په ورځ وویل چې هغه خایي ډیر زر په امریکا کې قامی بیړنۍ حالت اعلان کړي او د پوز په اخراجاتو د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړ کړي ځکه تر اوسه یې ونه شو کولای ډیموکراتان په دې راضي کړي چې دغه دیوال جوړېدو ته پیسې منځوري کړي د اچوی دیوال د جوړېدو پر سر اختلاف لا دوام لري او لامل یې د حکومت بجټ نه دی منظور شوی او دا شلمه ورځ چې د امریکا حکومتي ادارې په جزوی توګه بند دي په همدې حال کې د تحقیقاتي فدرال ادارې یا اف بی آی مامورینو پر وایټ هاوس او کانګرس غږ کړی چې زر تر زره دي دوی ته بجټ منظور کړي ځکه کار یې له قومي سلامتیا سره اړیکه لري د صدر ترامپ خوانی شخصي وکیل مایکل کوون به آینده میاشت د کانګرس په وړاندې عامه غونډه کې توضیحات ورکړي دا به یو ډیره مهمه او تاریخي ورځ وي مایکل کوون په یو بیان کې ویلي چې د کانګرس د کمیټې مخې ته به له مهمو ټکو پرده پورته کړي کوون د اگست په میاشت کې په ټکسونو کې د درغلۍ د بینکونو د اکاونټونو په اړه د دروغ ویلو او سټورمی دانیلز ته د پیسو ورکولو په کیسونو کې عدالت ته خپل ګناه ومنله دانیلز د بربند فلمونو یو اداکار ده چې داوی کړی ول ترامپ سره یې رابطه درلوده د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د یو لس ملکونو په دوره منځنی ختیځ سره تللې دی د زیارت یا پنځمه په ورځ په قاهره کې د مصر له مشانو سره وکتل پامپیو په مصر کې وویل چې امریکا له شام څخه راوځي خو در ترهګری پر ضد جنگ کې به پر خپل عزم کلک ولاړوي پامپیو د قاهره په امریکایي پوانتون کې د وینا پر مهال دا هم وویل چې امریکا په سیمه کې د خیګنې یو ځواک دی او برخلاف د ایران هیڅکله امریکا د چا د اشغال خیال نه دی درلودلی مایک پامپیو پر عربو ملکونو چې د امریکا ملګری دی غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر خلاف جګړې کې دی لا ډیره ونډه ادا کړي هغه د مخکینی ولسمشر باراک اوباما پر پالیسیو هم کلکې نیوکه وکړي یو سړی او یو تنکی ځوان چې تیرونی په بیلابیلو پیښو کې په شام کې د کوردی ملیشو لخوا نیول شوي وو او ویل کېدل چې د داعش امریکایي جنګیالي دي، اوس معلومه شوه چې ښایي هغوی امریکایي شهریت ونه لري. په امریکا کې یو چارواکي وی او ای ته وویل چې 14 کلن سولای نواسو امریکایی نه دی. په شام کې کوردی ملیشو د شروع یا چهارشنبه په ورځ د 14 کلن سولای سو او 15 کلن زید عابد ال عبدالحمید د نیول کېدو خبر ورکړی وو. د زید عابد د نوم په آخره کې ال امریکی راځي، خو یو امریکایي چارواکی وی او ای ته وایي چې د ال امریکی نوم په لرلو سره هم ښایي دغه کس د امریکا شهریت ونه لري. یو شمیر امریکایي پوځیان اوس مهال په شام کې د کوردی ملیشو ملاتړ کوي او د داعش جنګیالو پر خلاف جنګیږي. او روسیې خبر دا چې د امریکې د خزانې وزیر د پنجشنبه یا زیارت په ورځ اعلان وکړ چې دریو روسیو کمپنیو له یو باروسوخه دولتمند سره چې پرې پابندۍ لګېدلې دي خپلې اړیکې شلولې، او په دې سره دغه درې کمپنۍ نور د امریکا د پابندیو تر اثر لاندې نه دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن په دې هکله د زیارت په ورځ کانګرس ته حاضر شو، چرته چې یو شمیر ډیموکراتان د ټرمپ له انتظامیې غواړي چې د دغو روسیو کمپنیو پر خلاف لګول شوې پابندۍ دې دومره زر نه لرې کوي. امریکا د اولیګ دیریپاسکا په نوم یو روسی باروسوخه شتمن پر خلاف پابندۍ لګولې ده، او هغه په یادو شویو دریو کمپنیو کې اختیارات درلودل. خو د امریکا د خزانې وزیر وایي چې اولیګ دیریپاسکا نور پر هغو دریو کمپنیو واک نه لري. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم کراغلی دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دا خبرونه مو واوریدل. ز فواد لامی په دغه نیم ساعت کې تاسو ته خبری ریپورتونه اوس وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد هلې ځلې دوام لري، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیجنګ ته تللی دی او د زیارت یا پنجشنبه په ورځ یې له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. بل پلو د هند د پوځ مشر ویلي چې هند هم د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې شامل کړی شي چې خبر شي هلته څه روان دي. نور حال پرې له نصیر کاکړه اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پرته ناشونې ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. شاغلی وانګ یی د سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په بیجینګ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې په دوه ورځنی سفر بیجنګ ته تللی دی، د خپل سفر په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر او نورو عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان چین ترمنځ امنیتي همکاریو، د افغانانو په مشرۍ او ملکیت، د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو همکاریو خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي چې له افغانستان سره تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې خپلو همکاریو ته به دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پرته له دې چې افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي، سوله او ثبات ناشونې ده. د سیمې هیوادونه باید په رښتینې توګه سره همکاري وکړي. دوه ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب هند ته هم تللی و، او د هغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې، دوه اړخیزو پوځي همکاریو او د سیمې د ثبات په هکله خبرې کړې وې. هلته د پاکستان په سفر د افغان سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع لپاره د افغان صدر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی ویلي پاکستان اوس هم پر طالبانو اثر لري او د خبرو اترو میز ته یې راوستلو کې رول لوبولی سي. شاغلی داودزی ډیوه سره په یو مرکه کې ویلي
هغه امن راتلی نه شي که طالبان په دې فکر کې چې دوی به امریکې سره کوم معامله وکړي او بالاخره به آخر د نتیجې ته ورسي. هغه ممکنه نه ده. په هر صورت به طالبان خامخا د افغانستان د دولت سره کینی. د افغانستان دولت قانونمند د قانون اساسي مطابق حکومت
د په داسې حال چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د سیمې په سفر دی، او په هندوستان، چین، پاکستان او افغانستان کې به له عالی رتبه چارواکو سره لیده کاته کوي. بلخوا د هندوستان د پوج مشر ویلي چې هند هم د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې شامل کړل سي چې خبر سي څه روان دي. د هندستان د پوج سر لشکر بپن راوت په خپل کلنی وینا کې ویلي ترڅو موږ د خبرو برخنوي نو موږ به بیخي نه خبرې یو چې څه روان دي. شاغلی راوت څو ورځې مخکې د رسنیو سره د خبرو په محل د امریکا د طالبانو سره د خبرو هرکلی کړی و. د یادونې وړ ده چې هندوستان په مسکو کې د طالبانو سره په یوې غونډه کې ګډون کړی و. هندوستان خپل دوه استازي مسکو ته استولي و خو هغوی یوازې د خبرو نظارت ته ورغلي وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com. ټویټر آی ډی ده @voa.diva.
اوس هم د امریکا په حواله یو رپورت. په امریکا کې د فدرال حکومت جزوی بندیدل لا نه دي ختم شوي. په همدې حال کې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ وایي چې هغه ښایي ډېر زر په امریکا کې قومي بیړنۍ حالت اعلان کړي او د پوځ په اخراجاتو د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړ کړي. دا چې دا کار څنګه کوي او د نور څه ویلي دي په دې هکله پام وکړي د محمد عالمگیر رپورت.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ داسې اشاره ورکړي چې ترې نه ګمان کیږي هغه په هیواد کې کامی بیړنۍ حالت پر ځای کول غواړي چې د فوزي مرمت او بیا ودانې بودیجې باندې د امریکا او مکسیکو په پوله دیوال وخی. د امریکا کانګرس د کار لپاره هغه ته پیسې ورکولو ته تیار نه ده. صدر د بیړنۍ حالت پر ځای کولو خبرې مک ایلن ټیکساس ایالت کې د سرحدي سیمې دورې په مهال کړي. پرون د شورو پر ورځ هم د ډیموکرات مشرانو او صدر ترامپ ترمنځ خبرې ناکامه شوې وې. خبریالانو سره په دې موضوع خپلو خبرو کې صدر ترامپ وویل زه پوره اختیار لرم چې د کامی بیړنی حالت اعلان وکړم. دا کار مې لا تر اوسه نه دی کړی خو که د خبرو ناسه نتیجه ترلاسه نه شوه نو کیدلی شي چې زه دغه ګام پورته کولو باندې مجبور شم. د صدر ویناوا داسې هیڅ جواز ورته نه ښکاري چې په ورسره مخالف ډلې متفق نشي خو داسې لګي چې زما مخالفینو لپاره د پولې حفاظت اهمیت نه لري. ډونالډ ترامپ ویل که بیړنی حالت پر ځای شو نو امریکا د دیوال لپاره کافي پیسې لري خو ډیموکراټان او د سیاست نه لري نور ډلې اراده لري چې کو ترامپ بیړنی حالت اعلان کړي نو دوی به دا مسله عدالت ته وړي ځکه چې د فوزي بیا ودانې فنډونه وړاندې نه نورو کارونو لپاره ښودل شوي. صدر ترامپ وایي غواړي چې کانګرس سره په دې خبره ځینې جوړجاړي ته ورسي او د کانګرس د لارې د دې مسلې حل به خوي خو د کانګرس غړو سره په دې نتیجه باندې رسیدل د صدر په وینا بېمانه خبره ده. د امریکا فیډرل ریزرو بانک چیرمن جروم پاول ویلی که حکومت دغه شانت نور هم بند پاتې شو نو د امریکا اقتصاد لپاره به دا ډیر زیانمن ثابت شي. صدر ترامپ دا نننې خبرې په داسې وخت باندې هم شوي چې پرون د ډیموکراټانو سره هم په دې موضوع د خبرو نه پاسېدلی و. دغه غونډه کې د ډیموکراټانو نمایندګي په سنټ کې اقلیتي ډلې مشر چک شومر او کانګرس کې د اکثریتي ډیموکرات ګوند مشر نینسی پلوسی کوله. صدر دوی سره خپل ملاقات د خپل وخت زیان بللی و. د امریکا د حکومت د بندېدو مسلې ځینې حل په نږدېو کې په نظر نه راځي او صدر ترامپ وایي ډیووس سویټزرلینډ کې کیدونکې نړیوال اقتصادي هیوادونو غونډه کې به هم برخه نه اخلي کو حالات داسې روان وو. میرمن نینسی پلوسی بیا دریز لري چې صدر دې حکومت اوپرانځي او بیا دې د پولو امنیت په باب خبرو ته موږ سره کینی. صدر ترامپ ورسره دا خبره نه مني. د امریکا سویلی پولې سفر باندې روانې دو وړاندې صدر ترامپ په خپل ټویټر باندې ویل چې د ریپبلیکن ګوند ترمنځ په دې موضوع باندې سخت اتفاق دی او دوی د صدر حکومت بندولو فیصلې ملاتړ هم کوي. د دسمبر کال 2018 د 28 نیټې نه د امریکا حکومت بندېدو په فیصله ریپبلیکنز سن دی ویلې. د امریکا قریبا 8 لکه سرکاري نوکران به سبا د خپلې تنخواه نه هم محروموي او نن په زرګاو دغه شان سرکاري نوکران واشنگټن کې احتجاجي مظاهرې ته هم راوتي وو. بل لوري ته د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې FBI ایجنټانو په سیاسي مشرانو باندې غږ کړی چې د دوی اقتصادي وضع د کامي سلامتیا په زمره کې راځي. د FBI د ایجنټانو یونین د ولسی مشرانو څخه حکومت زر تر زره د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده. د زیارت پر ورځ د سنټ ریپبلیکن غړو د ډیموکراټانو لخوا پاس هغه قانون هم رد کړی کم کې چې د کامی سلامتیا پرته نور ادارې د پرانستلو اجازت ورکړی شو. صدر وایي مخالف سیاسي ډلې او ډیموکراټان د ده کامیابو ته کتلی نشي او نه غواړي چې صدر د دیوال وهلو په صورت کې یو بله کامیابی هم ترلاسه کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدل شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړي.
په دا سال کې چې د امریکا د مرکزی حکومت جزوی بندیز دا د درېیمې هفتې ته رسیدلې دی، صدر ډونالد ترامپ ویلي چې هغه به خپل هدف ته د رسیدو په خاطر چې د مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړول دي په ملک کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د امریکا د قانون له مخې به د دغسې بیړنۍ حالت اعلان څومره ممکن وي او صدر ترامپ له څه چیلنجونو سره مخ کړي، په دې هکله پوره معلومات به ناهید سهار تاسو ته وړاندې کړي.
لومړی خبره دا ده چې آیا صدر ترامپ په هیواد کې له بیړني حالات اعلانولو واک یا صلاحیت لري او که نه؟ لنډ جواب یې دا دی چې هو، هغه د قانون له مخې دغه کار کولی شي. د صدر په توګه ترامپ دا واک لري چې په کامي کچه بیړني حالات اعلان کړي، خو د دغسې حالت په اعلانولو سره بیا ممکن هغه پراخ اختیارات ورسره نه وي کوم چې په بیړني حالات کې له صدر سره وي. په کال 1980 کې د امریکا کانګرس د کامی بیړني حالات قانون منظور کړ چې له هغې له مخې کانګرس کولی شي د صدر لخوا اعلان شوي بیړني حالات وساري. د دې قانون پر اساس ترامپ باید د هغو بیړني اختیاراتو په هکله چې غواړي وی کاروي کانګرس او خلک خبر کړي. همداراز کانګرس ته پکار ده چې بیا په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل بیړني حالت ته کتنه وکړي او د دوام منظوري ورکړي. له قانوني برخې کتیر شو، دیمه مهمه خبره دا ده چې آیا اوس پر اختیار حالت بیړني دی او که نه. ترامپ وویل چې د امریکا جنوبي سرحداتو ته ډلې ډلې مهاجر رسیدل یو بشري او کامی بیړني حالت دی. ترامپ د اتوار یا د یکشنبې په ورځ زیاته کړه چې امریکا ته جنایتکاران او انساني قاچاقبران را روان دي، مخدر مواد را روان دي او داسې څه کیږي چې فکر یې هم نشي کېدی. د ترامپ انتظامی دا هم یادونه کړې چې ګینې له مکسیکو څخه امریکا ته ترهګر راځي، خو ناکیدین بیا وایي هیڅ داسې کومه نښه نښانه نشته چې د سرحد په غاړه راغون شوي مهاجر دي هغه سوي چې انتظامیه یادونه کوي. درېمه خبره دا ده چې که ترامپ بیړني حالت اعلان هم کړي، نو د دیوال جوړولو پیسې به له کومه ترلاسه کړي؟ د مکسیکو په سرحد د دیوال جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ممکن لږ څه د چال خبره وي. یوه لاره به دا وي چې په بیړني حالت کې د پوځي بیړني حالات د قانون په ګټه د اخیستو، د پوځ له اخراجاتو پیسې واخیستل شي. د قانون دفاع وزیر ته اجازه ورکوي چې د کانګرس له اجازه بغیر د منصوبو د جوړولو امر وکړي. او سلورمه یا روسي خبره ده دا چې کدا ټول وشي نو کانګرس څه کولی شي. د امریکا د قانون له مخې کچیرته صدر په ملک کې بیړني حالت اعلان کړي، نو بیا که د کانګرس دواړو ایوانونو دغه پر خلاف رای ورکړي، نو بیا دغه بیړني حالت لغوه کیږي. خو اوس مهال د کانګرس یو ایوان کې د ډیموکراټان او په بل کې ریپبلیکنان اکثریت دي، نو دا به ډیره سخته وي چې د ترامپ لخوا کوم اعلان شوي بیړني حالات دي د کانګرس په دواړو ایوانونو کې نامنظور کړی شي. خو د کانګرس تر څنګ عدالت کې هم د بیړني حالات اعلانېدل چیلنج کیدی شي. معنی دا چې که ترامپ په کامی کچه بیړني حالات اعلان کړي، نو په خلاف یې کیدی شي چې ګڼ شمېر مقدمې په عدالت کې درج شي او صدر بیا له مقدمو سره لاس په ګریوان وي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadwanews.com.
هیر یې نکړئ.
او مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې د ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب د پاکستان کې د پوځي عدالتونو د غزیدو په اړه یو مطلب ته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د ترهګرۍ د چقولو د پاره د فوزي عدالتونو قائمولو په غرض په کال 2015 کې په آئین کې یو ویشتم ترمیم وکړی شو. دو کال پس د دې فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو د پاره په آئین کې درویشتم ترمیم وکړې شو. د فوزی عدالتونو موجوده میاد هم په 6 جنوري ختم شوه دی او اوس بیا د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو خبرې شروع شوې دي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل د سر ادارې د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په موضوع لیکلی دی. ڈان اخبار د خپل اداري په شروع کې لیکلي دي چې د تیرو سو کلونو راسي د پاکستان د آئین شکل په دې کې په ډیرو بدرنګو ترمیمونو بدرنګ کړی شوی دی. په دې بدرنګو ترمیمونو کې دوه ترمیمونه د فوزی عدالتونو د جوړولو او د دې د میادونو اوګدولو په غرض شوی دي. فوزی عدالتونه پاکستان کې په هغو عامو خلکو د ترهګرۍ د مقدمو د پاره جوړ کړی شوی دي په چا چې د ترهګرۍ تور پوري کړی شي. د فوزی عدالتونو منظوري جمهوری طور منتخب پارلیمان ورکړی وه او د ملک دو لویو لویو سیاسي پارټیو یې مرسته کړی وه. خو په حقیقت کې آئین کې یو ویشتم او درویشتم ترمیمونو پاکستان کې جمهوری عمل تالا والا کړی دی او هم د دې په ذریعه د خلکو منتخب نمائندگانو د خلکو حقونه لکه د خوراکي چینجو وخوړل. ڈان لکھی چې پارلیمان کې د فوزی عدالتونو د قیام مخالفت پکارو خو چا هم اونکو او اوس دا معاملہ دویم منتخب پارلیمان ته وړاندې کېدو والا ده. په ځای د دې چې فوزی عدالتونه ختم کړي شوی وي او پارلیمان خپل ټول زور عدالتي نظام کې په اصلاحاتو کولو لګولې وي، اپوټه یو ځل بیا د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو د معاملې ایوان کې د اوچتولو تیاریاں کیږي. ڈان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې په دې ټوله معامله کې د پریشانې او د سر ګرځولو خبره د پاکستان د تحریک انصاف کردار دی، ځکه چې تحریک انصاف اشاره ورکړې ده چې د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په معامله به مخالف پارټو سره سلا مشورې کوي چې د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په غرض د بل ترمیم د پاره د ممبرانو ضروری تعداد پوره کړي شي. دلته د افسوس خبره دادا چې تحریک انصاف په واضح الفاظو کې خلکو ته دا ایجنډا وړاندې کړی و چې د حکومتي کارګزارۍ د خکولو د پاره و زبردست اصلاحات او قانون سازی کوي. ڈان لکھی چې د سپریم کورٹ را روان چیف جسٹس په ګرد پاکستان کې د فوجداري د مقدمو او قانون ډیر ماهر جج ګڼلې شي. په دې سبب اوس یقینا چې پارلیمان او عدالتي ادارې او نور متعلقه ادارو د پاره ښه موقعه ده چې په ملک کې د فوجداري په قوانینو کې د اصلاحاتو کولو اهم کار ته مضبوط لاس واچي. ڈان اخبار د خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې فوزی عدالتونه پیښور کې د آرمی پبلک سکول د غم لړلې پیښې نه پس جوړ کړې شوې دي. د دغې پیښې 4 کاله وشول او اوس په ملک کې حالات ډیر قلار دي. دین علاوه پیښور های کورټ د اغو او یو کسانو سزاګانې ختمې کړې دي چې فوزی عدالتونو ورله د ترهګرۍ په سر ورکړې وي. اگر که د پیښور های کورټ فیصله سپریم کورټ کې د شوي یو اپیل تر مخې ځنډولې شوې ده، خو د پیښور های کورټ فیصلې په فوزی عدالتونو کې کیدونکې بے انصافۍ او په ناقص انداز کې د مقدمو چلولو عمل په ډاګه کړی ضرور دی. بے شکا چې د پیښور های کورټ فیصلې د دې خبرې ضرورت په ګوته کړی دی چې د فوزی عدالتونو د میاد په اوګدولو د غور لازمن ونه کړی شي، بلکې د دې په ځای دې د تحریک انصاف حکومت لازمن خپل ټول پام د بے درکه شوو کسانو غونډې مسلو ته وګرځي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
هم خراغلی دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دا تر دې ساته پورې مو خبرونه او خبری رپورټونه واوریدل. مخکې دین چې د خبرونه وروسته خبری رپورټ وړاندې کړو، باید ووایم چې زموږ همکاران نهید سار صاحب او نصیر کاکړ صاحب دواړه سټوډیو ته راغلي دي او په څو شیبو کې به د بی بی سی خبرونه پیل شي. په دې خبرونه کې چې تاسو کولی شئ په فیسبوک او همداراز زموږ پر ویب سایټ باندې په مستقیمه توګه وګورئ او همداشان په ټی وی ګانو باندې خبر وګورئ، نو زموږ همکاران به دا ځل پر یوې ډېرې مهمې موضوع باندې خبرې وکړي. تاسو سره چې هغه د خزو د شناختی کارت موضوع ده او دا څه ګټ لري څنګه خزه اخیسته شي او څومره پښتون سیمو کې دا کارت تر اوسه پورې خزو نه دی جوړ کړی او څنګه کې دې شغه جوړ کړی په دا ټول مسایلو به خبري وکړي او همداشان تاسو هم کولای شي چې د ټلیفون له طریقه خبرونه سره رابطه ونیسئ او خپل تبصری هم شریک کړئ. نو په څو شیبو کې یاد ما باسي د بي بي سي خبرونه نصیر کاکړه او نهید سار وړاندې کوي او وسم رازو د خبرونه روسي خبری رپورت ده. د امریکا خارجه وزیر مصر ته خپل تازه سفر په ترڅ کې د امریکا پر ملګرو عربو هیوادونو غا کړی چې د ترهګری پر ضد مبارزه کې دي خپل ونده ډیره کړی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د یولس ملکونو په دوره منځنی ختیځ ته تللی دی د زیارت یا پنځمه په ورځ په قاهره کې د مصر له مشانو سره وکتل. پام وکړئ په دې حقله د نوشیروان قلندر رپورت.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د منځنی ختیځ د نه هیوادونو په سفر دی د زیارت په ورځ په قاهره کې د مصر مشرانو سره لیدلې دي. مایک پامپیو په امریکن یونیورسټي قاهره کې د پوهنتون طالب علمانو ته د وینا په وخت د صدر ډونالډ ټرمپ د انتظامی د منځنی ختیځ لپاره د نوې تګلارې میډل ایسټ سټریټیجک الاینس په اړه خبرې اترې کړې دي. د پخوانی صدر اوباما انتظامی د منځنی ختیځ په اړه پالیسۍ باندې سختې نیوکې وکړلې. په قاهره کې هم په دې پوهنتون کې لس کال وړاندې پخوانی صدر بارک اوباما په خپل وینا کې د مسلمانانو په اکثریتي ملکونو د ترهګرې په ضد د نوي دور د پیل غږ کړی وو او ویلي وو چې د 1 سپتمبر 2001 د ترهګر برید وروسته امریکا د ترهګرې په ضد جګړه کې غلطې کړې وې. د امریکا خارجه وزیر مک پامپیو په قاهره کې د پوهنتون طالب علمانو ته خپل وینا کې وویل دوی عرب نړۍ د جګړې نه ډیر څه زده کړي دي او دا چې د امریکایي ځواکونو او خلکو سره څومره ګډوډي جوړیږي په دې هم پوه دي.
What did we learn from all of this? We learned that when America retreats, chaos often follows. When we neglect our friends, resentment builds.
مک پامپیو وايي مونږ خپل دوستان نظر انداز کړیو، هغوی مو خفه کړی دي او د دې لوجې دشمن کوي شوی دی، خو اوس یو ښه خبر دا دی چې د شرم دغه دور تیر شوی دی او د ضرورتونو په بنیاد مو پالیسۍ ترتیب کړی دي. مایک پامپیو په دې موقعه وویل اگر چې هیواد یې د خپل پوزونو د شام نه د خپل فیصله کړی ده، خو وایي د ترهګرې په ضد جګړه به بیا هم استقامت سره جاری ساتي. دوی وویل چې امریکایي پوز اوس هم سیمه کې یو ښه طاقت دی، خو د ایران پرنګ د علاقو قبضه کولو سه ارادي یې چر هم نه دی پاتې شوی. مایک پامپیو زیاته کړه چې امریکا اوس هم د مصر او نور عرب هیوادونو سره په همکاري کلک ولاړه ده. دوی ویلي په هر یو هیواد زور وروړو چې ترهګرې ته دې سم ځواب ووایي او د دغه سوچ شنډولو لپاره د بنیادی ګامونه پورته کړي. مایک پامپیو زیاته کړه چې د داعش، القاعدا او سیمه ایزا نورو ترهګرو ډلو په ضد به جګړه روانه وي او په دې لړ کې به د مصر سره په ګډه د منځنی ختیځ د نوې تګلارې لپاره کار کوي. د مصر خارجه وزیر سمی شکره په دې موقعه وویل چې د امریکا سره به په شریکه د ترهګرو ډلو په ضد جګړه کوي.
Despite the fact that the capabilities of ISIS or Daesh have been degraded to a very large extent,
د دې باوجود چې د داعش طاقت او زور یې راکم کړی دی، خو بیا هم ترهګر تنظیمونه کافي صلاحیت لري او د غډلې د داعش، بوکو حرام، احرار الشام، النصره، اخوان المسلمین او په نورو نمونو په شام، عراق، لیبیا او غربي افریقا کې فعال دي او دوی د انتها پسندۍ په نظریه د یو بل سره تړلې شوې دي. اگر چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د منځنی ختیځ په اړه د صدر ټرمپ د انتظامی لخوا د میډل ایسټ سټریټیجک الاینس په نامه د ترهګرې خلاف د نوې تګلارې په خبرو زیات زور راوړی دی، خو د مصر صدر عبدالفتاح السیسی او خارجه وزیر سمی شکره په دې باندې څه خبرې اترې نه دي کړې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. دا
دا وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.